وار بیا د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په پراګ کې لګرمې وړاندې 1100، په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. زموږ ملګرتیا به تر 3 بجو پورې وي. په دې ګړۍ کې به په لومړۍ نیمای کې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه واورې. په دویمه نیمای کې درته 2:19 پروګرامونه لرو. تر اوسه در پیژنو خو اوس پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکاره انیسه اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د بلوچستان د سکرو په قانون کې وشل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی دی. نن په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی، او رپورټونه وایي د لبنان په انتخاباتو کې حزب الله ډله د بریا په لور روانه ده. د خبرونو تفصیل: د بلوچستان د سکرو په قانون کې 30 وجل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی دي. په شانګله کې خبريال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې له شانګله سره تعلق لرونکي دا وجل شوی 13 شپه خاورو ته سپارل شو. 13 ورځ د بلوچستان په مارګټ او مارواړ سیمو کې د سکرو قانونو د نړیدو په 2 جلا پیښو کې 30 کسان وجل شوی وو. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په ناریوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د کورنیو چارو ریاستی وزیر طلال چودھری رسنیو ته ویلي مردکه د احسن اقبال په مټ لګېدلې او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر دی. پاکستانی رسنۍ د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسن اقبال د مسیحیانو په یو غونډه کې له ګډون وروسته ستنیدو پر محل د یو ځای اوسیدونکو عابد حسین پرداس ژوبل شو. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د ده د نه هلا کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په منصره کې یوې غونډې ته ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند به په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د ده د نه هلا کېدلو فیصله په پارلیمان کې چیلنج کوي. نواز شریف خپلې ممکنه گرفتاری ته په اشاره ویل،
متنده معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي، او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز کندوای نواز شریف عدالت لری کړی دی، نو پکار ده چې په ځان لګیدلی تورینه په عدالت کې سپین کړی. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد 15 وزنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي چې نن دا مهم د سختو امنیتي اقداماتو پر مهال پیل شوی. نوموړي زیاته کړه د مهم مقصد شاوخوا 3.3 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول دي، او په 1,900 کې په دې مهم کې 1,60,000 د روغتیا کارکوونکي برخه لري. نن په پیښور کې د تراګری ضد عدالت د آسما رانی قتل کیس اورېدنه کوي. آسما د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکې وه او د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوه. د آسما رانی خور صفیا رانی بیګام شال ریډیو ته ویل د روغې جوړې لپاره پې فشار چول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
چې دا کوم جوړی ته د زمون کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دبا او پرشر را باندې راوړي، او دا غي د خبرو نم دا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړلا، نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
بلخوا د کوهاټ پولیس چارواکي وایي په دې قتل کې تورن مجاهد افریده او دوه نور کسان نیول شوي. پر سدې عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیال ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغه ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا تختول شوي هندي انجینران راخوشي او امنیت یې ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندی انجینرانو شمیر 15 تنه خودلی، خود بغلان چارواکو بیا دا شمیره 2 تنه یاده کړی ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله څخه څرګندېږي چې نن به د هېواد د عامو انتخاباتو په نتیجو کې بریا ترلاسه کړي. په لبنان کې پرون د عامو انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. د سیاستوالانو د لبنان میډیا لخوا د ویل شوو ابتدایي نتیجو تر مخه حزب الله او دغې اتحادیان په 138 کسیزه پارلیمان کې د زیاتو سیټونو ګټلو لپاره د بریا په لور روان دي. بلخوا د غیر رسمي نتیجو تر مخه د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکي وزیر اعظم سعد حریری به په پارلیمان کې د یو ستر ډلې سره د سنی مشر په توګه راپورته شي. دا کار به د سیټونو بایللو باوجود هم د حریری د ګټلو او د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره امکانات زیات کړي. د برتانیا او جرمنی اعلی چارواکو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رضا کولو هڅې توندې کړې دي چې واشنگټن له ایران سره د شوي 2015 کال له اټومي تړونه ونه وسي. په امریکا کې د برتانیا سفیر کیم ډروک 13 ورځ امریکایي سی بی ایس ټلویزیون ته وویل لندن باور لري چې اوس هم په یاتړون کې د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته جواب د ویلو لپاره وخت شته چې دا راز هغه له دې تړونه د وتلو منع کړل شي. او بل خبر دا چې نن به ولادمیر پوتین په سلورم وار د روس ته ولسمشرۍ لپاره سوګند پورته کوي چې پترس کې به داغه 13 کلنه واکمنی وغځیږي. نن د روس ولسمشر دفتر کریملین کې د پوتین د لوړې مراسم په داسې حال کې کیږي چې نوموړي د مارچ په ولسمشریزو انتخاباتو کې زیات اکثریت ترلاسه کړی و. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زمو همکار منور شاه درته د کرنسو بای او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 114 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 114 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 پیسې اخستل او په 115.80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 110.70 پیسې اخستل کیږي او 118 باندې خرڅيږي. یو ریال په 10 روپۍ او 90 پیسو اخستل کیږي او 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅیږي. یو عرب اماراتو درهم په 1.90 پیسو اخیستل کیږي او په 2.10 پیسې خرڅیږي. ناراضي افغانۍ په 1.3 پیسې اخیستل کیږي او 1.15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 13، په بنو کې 12 او 19 او په کوټه کې 12 او 13 ډیګري سنتیګریډ وي.
موږ کله مشال رادیو نوري تاسو خبرونه اوریدل. د حواله حلم خبر شوی او پدیم پوه شوی چې پاکستانی کرنسی د نورو کرنسی په وړاندې څنګه بدلیږي. کرا سره پاتې شوی دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د کوټې د سکرو په درنګونو کې د وژلو شو مزدورانو مړی شانګله کینن خاورته وسپارل شول. د جنوبي وزیرستان د تڼیو د پولیو ساسکو ورکولو مخالفت کړي وجه یې دا په رپورټ کې وایي. د پاکستان پر کورنیو چارو وزیر برید پر راتلونکو انتخاباتو سا اغیز شیندلی شي. له آفتاب شیرپا وبې وورو.
د الیکشن د تیارې شروع دي او هغه لیډر جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل د خطرې یو ګنټي ده.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي ولس د ده د نااهله کولو پریکړه نه ده منلې.
جس شخص سے عوام محبت کرتے ہیں یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی.
پیمرا پاکستانی ٹیلیویژنوں نے جریمہ کڑی خو جریمہ شوی کسان ډیر خپه هم نه دی.
پیمرا چون کې ریګولیټری اتھارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې. موږ درناوی لرو د پمگا په مشرق ټیوی باندې 2 لک روپۍ لګیدلې ده. نو هغه خو هم په خپل زبانې بالکل ٹھیک تا. او
د پیښور خلک د میټرو بس پروژې څخه سر ټکوي وایي د دوی ژوند اغیزمن کړی دی.
سماجی محمد آصف نوم دی او زه د کینټ اوسیدونکی یم. دا مخامخ زموږ جایداد دی پوه شوې کنه. او چې کله نه دا کار شروع شوی دی زموږ کارونه بس ټپ شوي دي بیخي.
په دویمه نیمایي کې ټولنه او سغدریزي او د سولې په لور اونیز پروګرامونه اورېدل شي. موږ په میډیم یو شپږ سو یو شاورې که سمارټ فون لرئ ټیون ان اپلیکیشن خکته کوي اول ته مشال رادیو مومه موږ مشال رادیو داسې لیکو ام اس اچ ای ال ار ای ڈی آی او زموږ غږ په موبایل کې هم اوریدل شي. نن په شانګله کې د هغو درویشتو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې تیر ورځ په کوټه کې د سکرو په کانونو کې د حادثو له وجې مړ شوي. د سوات او شانګلي اکثره نادار خلک د روزګار د نشټوالي او غربت له وجې د بلوچستان په کانونو کې خواري مزدوري کوي. داسې پیښې په خو هم مخې ته راغلي دي. مزدوران وایي د دوی د خوندیتوب لپاره چارواکي مناسب ګامونه نه پورته کوي. نور حال د سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
د شنګلي خبريال خالد خان وای چې دغه تنانو تعلق د شنګلي لري پرتو غریزو سیمو سره ده. زیاتره خلک غریبانان دي او دوی سره صوبای حکومت څخه قسمه مرسته نه دي کړی.
دا مړی چې کله راوړی شي نو دغه مړی چې کم دي دیو الته کې جنازه شي وي کورته وی سی یو پینزو منټو د پاره او به د شپې د شپې د سپاری تر اوسه پورې هغه درشته نن ټول خاور ته سپارلې شي وی دی او پاره کې لاس نیوي چې دی روان دي.
د شنګلې نه د قامي اسمبلی غړی ډاکټر عبد الله خان وای چې دوی دغه ټولو مړو ته په خپل ولاړو او هر خاندان ته د اخراجاتو په مت کې پیکس د جیبه 50000 روپۍ ورکړي دي.
بیگاز په دریو بجو پورې دا او سره ما دا او رساو سره د باډیز ما خپل بلاس رسول دي.
بلخو د شنګلې سره تعلق لرونکو 50 کلن د کوئلې د کان خواریکخ او د مزدورانو یونین فعال غړی سرنزیب خان وای چې د شنګلې زیاتره مزدوران د نامناسب انتظاماتو له وجې د غرنګ مري.
که څه دې چې دې کې هغه وخت متعدد خو د حکومت چې کوم سرکاري باندې ځای باندې یې هغه افسر یې غلا چې مې نه بند کی چې دا غیر قانوني دی کنه. جی مثال طور پر حکومت پہ قانون کی نہ رہے اگر بند کی یہ وقت یا دو ہفتے بند اگر نہ بس کے دو پیسے میں سے چلا گیا تو چلو کی گنا خود ٹکرا رہا جیم گنا سے کم جگہ سے کم کٹ افسران دیدا ہو رہا دا در کوټ نه نو صدقه تاسو به ته رسېږي چليږي تربيت خو د دې لازمی خي خو زیاته د پورې مزدور تربيت سره د نن وخت پورې نه شي اخرل نه وسکو کې خو په زموږ د شانلې دی ګنا خلاف کې مړي دي.
د سرنزیب په وینا چې هر کال د کوېلې په قانونو کې په لسونو د شانلې خواریکخ ژوند بایلي ځکه چې کاروندانو سره مناسب روزنه نه وي او د شانلې اولس مجبور دي چې د روزګار لپاره د کوېلې په قانونو کار وکړي. په دغه وړه مو هڅه وکړي چې د شانلې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی سلاکار شوکت یوسف سی موقف واخلو ولې هغوی سره رابطه اونشوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان پر کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال د یک شنبه په ورځ د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال بریدو شو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د پاکستان لوړپوړو حکومتي چارواکو په اسلام آباد کې د امریکې سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو د برید وغانده. پر حسن اقبال په داسې وخت کې برید شوی چې پاکستان کې پارلماني انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو چارواکو بریدونه د ځینو پاند د انتخاباتو کمپاین هم تر اغېز لاندې راوستلی شي. په دې اړه یو راپورټ له یوې دمې وروسته پاکستانی چارواکو پرون وخته ویل د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یو غونډه کې له ګډون وروسته د واپسی پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 مترین یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وي هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسان اقبال پر مټ لګېدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت لاندېښنې بهر دی. احسان اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وایي احسان اقبال د مسیحي ورورولۍ په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسېدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقعي ډېر مزمت کوم او هغه د پاره د واغوي چې هغه سیاسي اپشي واقعي داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن د تیارې شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل الګو ته نور دمو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل د خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپاو زیاتوي امنیتي ادارو له پکار دي چې د پیښې بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعا مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي هغه نه ګڼي چې دا یوه پیښه به پر انتخاباتو سوری خور کړي. خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
په خیال خاص وجہ دشتے چی سڑے او گنی چی پاکستان کی حالات خراب دی بلاول بھٹو بھی اولوئے جلسے تے خطاب کرے دے اور نواز شریف ہم پمان شرح کی اولوئے جلسے تے خطاب کرے دے اور ماں بخشال دا اس ہر رس کی گی یہ پوٹے رضا خبر ہے کہ دا مختلف اور سیاسی پارٹوں جب جو سونا سخت شوے گا خلاف لگی اخبار جب ساتھی انتخابات کی
پاکستان کی تردی اڑان دی ہم پمہم سیاست والو بریدون تر سرشیوی چھ ڈیرو پکی جوان بائللے پ دغو کی پخوانی وزیر اعظم بے نظیر بوٹو د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شہباز بٹی ہم شامل دی گن نور سیاست وال لداسی خونړی او بریدون جوان دی ہم راوتل دی چھ پکی د آفتاب احمد خان شیرپاو اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمن نمونه د پام وړ دی تاسو په رپورٹ کی ووریدل چھ په د پاکستان په کورنۍ چارو په وزیر باندې برید تر سره شوی او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته لګي ورځې پاتې دي. بیا هم د انتخاباتو په اړه رپورت د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د سپریم کورټ د زنو ججانو لخوا د ناهلۍ پریکړه د هیواد ولس لزر نه ده منلې. نوموړي هوډ ښکاره کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ګوند یعنی مسلم لیگ نون یو وار بیا اکثریتي رایې وګټي او د عدالت دغه پریکړه به لغوه کړي. نواز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پختونخوا په مانسیره کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړي چې تفصیل تاسو ته هارون باچا دراوروي.
د مانسیری په منډی مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې خپل زوی څخه د تنخواه نه اغېستلو له امله نه اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رایه ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکات څخه د په لری کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس وو. ماتنه د معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدل ته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي. د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه. د منصری جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رائے درناوی او کوي په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نوموړي وویل د دوی د کمپاین هدف د پاکستان او د وګړو وی عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. لتیرو او یا کلونو راهیسه په هیواد کې همدا لوب روانه ده. هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه خو دې شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې پراتون کې وختونو کې به موږ بیرته سرلولي شو. غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به را سره ودرېږئ. د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون خودلو پر وخت تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولی او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
هارون بادشاہ د جنوبی وزیرستان د اوتړنیو قبایلو نن په سیمه کې د پولیو ټیمونه د تپرینه خودل چې د دوی ماشومان ته ساسکي ورکړي. دغه قبایل وایي تر هغې به په توی خلاصې سیمه کې پولیو ټیمونو ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې حکومت دې د دوی یو سیمه ییزه شخړه هواره کړي نه وي. د سیمې خلک له ډېرې مودې راهیسې په احتجاج بوخت دي او د چینی خلې سیمې د ملکیت په سر لانجه لري. د سیمې پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د شخړې د هوارې لپاره یې د اوتړنیو مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. نور حال د سیلاب مسجد نه
پسولی وزیرستان توی خلق شد دی دمتونی کا بایلیان ہو احتجاج با دستور لگیا او دی دگی احتجاج پا دوران کشه دغو کا بایلیانو ننگایی زمال آلتا دی گزن رنزنا دی بچانو دی جغورن دی محکمه عملا پس اختی سرمانکڑا اخپلو بچانو تایی دی ساسک ورتشلو نا انکار وکرلی دی دگی صورتحال پا باریک شه ملک حاجی نواب خان دمتونی مشال ریڈیو تا په دارنګ جاغېږي
چې پولیس کوم تیمونه توې کول تحصیل ته راغلي دي او تیمونه ته زنانه په خپل لوړ اخست دي چې زموږ بچو ته به دا پولیس ساس کې څوک کولی ته نه شي دا څلورین پنځه زره کسان زنانه او نارینه چې راجمع شوي دي د ټولو د یو مطالبه ده چې د چینی خوا د شخړه چې څوک پورې حکومت حل کړی نه او په مثال او په سرکاري نقشجاتو په حق باندې ختم کړی نه د احتجاج جاري دي او د ټول دوتانی قبایل د اپیل کوو پاکستان حکومت ته بلکې آرمی چیف صاحب ته یې کړی چې دا پولیټیکل ته هدایت وکړي چې دا مساله
د غال اړخ میں چدلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ سہیل احمد خان سارا تماس ونی وارونے
خواہ مسالہ ہوتا ڈیرا چیتا تھا نا دی کے دری سلور فری کری دی سر مسلسل رابطہ کیو دی سر جرگے کو لاسٹ ٹائم دی دا ویلیو چی عمر پولیو مہم نا انکار کو نو بیا ما برون دی سر جرگا کڑے دا او دی مشران ما دولسنی بجے نن را غختی پا دی شر چی دی با پولیو نا انکار نکی او دی مونگ دا شورٹی را کڑے وا چی مونگ با بالکل پولیو دیز اللہ اجازت ور کو پولیو بکو اس دا کی دی شی دا دی مشران اور عوامو ترمنزا اغا کمیونیکیشن گیپ دمری چی دی بیا واپس خبر نی رسولی نن ما ساڑھے بارہ بجے را اختی دی دو تانیانو مشران باقی اس گورو چی دی بیا دا پولیو مهم بیا دینا باوجودم انکار کئی نو دا با دی زیادے کئی زگا چی مونخو ور تازیر یو مونخو ور سر ناسیو
دمتنو کا بالیانو دا غورا ہاں کڑے دا چکا سرکار دی چنی خلم زکا نئی مسئلہ زر کی سما نکڑا بیا با دوی پا دا مجبور وی چی دی پولیو ساسکنا دی انکار سارا دزائی انتظامیہ و حکومت سارا ہاں ٹھول رابطے منقطع او ہر قسم تا تعاون پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان د زنو ټلویزیونونو مسولین د پیمرا لخوا پر دوی لګول شو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري په دې کې ځینې وایي د آئین د 19 آرټیکل له مخې پر دوی یو لړ بندیزونه لګول شوي دغه آرټیکل دی باید بدل شي خو ځینې نور بیا وایي د پیمرا جرمانه دوی ته دا یادګیرنه ورکوي چې خپل خبرونه لا نور کره کړي پامیر ساحل په دې موضوع راپور لري
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي خو پر هغه یو لړ بندیزونه هم لګوي دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو پر امنیتي ادارو ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلول ضرورت ہے تر حقی چی دا بدل کرل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیل ریاستی داری با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی
ادارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي رسنۍ مجبورې دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي دی وایي د پیمرا لغاړې دا لومړی ځل نه دی بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپل غلطي دې اصلاح کړي د حامد میر برعکس په پیښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ککر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي
پیمرا چون کې ریګولیټری اتارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې موږ ورته درناوی لرو د مشرق ټی وی د کاکون په هیڅ باندې او دا غي پرانا کې بیا د کوم جرمانه پمګه په مشرق ټی وی باندې 2,00,000 روپۍ لګېدلې دا نو هغه خو هم په خپل ځبانې بالکل ٹھیک تھا د دې سره سره چې کوم غوي د افال جی خبره کړې دا نو غم چې کوم ثرو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرایم ټایم کې دی او په دې طریقه دی نو غا هم مونږ نن کوو
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکینګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نوي کړی خپروي چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګیږي
د پامیر ساحل رپورټ ماوریده. په کوهاټ کې د وټاباد میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي آسمارانی کورنۍ وایي پر دوی د مقابل لوري کورنۍ او ملګري د جبري روغې جوړې کولو لپاره فشار اچوي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې دا چې نن د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اورېدنه هم وه. په دې موضوع رپورټ لرو چې لوی دمې وروسته اورېده شي. صفیا رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبې په ورځ وویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخته زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړي زیاتوي
چې د کوم جوړی ته د زمون کره خلک زی او راضی دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر ناراضي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهاټ کې پر ډزو وشل شوې و. د هغې کورنۍ تور پوری کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلی چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی د هغه ورور صادق الله افریدی او شاهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دوی 8-10 وکیلان هایر کړی دي او بل دوی وکیلانو دا کوشش شروع کړی دا چې دینه دا ATC چار چې دا ختم کی. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړل شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لهذا دا مونږ عدالت نه او دوی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې مونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي اور زر نظر دی وکړلی شي.
صفیا رانی د هم وایي چې بل خور نزیله ترانی چې د کوهار د قانون پوهنې د کالج د کوونکې ده د مجاهد افریدی د کورنۍ له ویرې له کوره نشي وتلی. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسه وکړه. د کوهار د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راوخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالی نه شو. خو د کوهار د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نه خپرولو په شرط مشال لړیو ته وویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي دا مهال په زندان کې دي او پر ضد یې د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. ته دا هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې د میټرو بسونو د سړک د جوړولو لپاره کیندنې شوي او کار روان دی. د تحریک انصاف ګوند غوښتل د خپلې واکمنۍ پر مهال دا پروژه بشپړه کړي خو ترې وځنډېده. د پېښور اوسېدونکي وایي کیندنو خار اغېزمن کړی او خلک د تګ راتګ د ستونزو سره مخ دي او کاروبار هم خراب شوی. د مشال خبریال خالد خان د څو تنو خبرې راخیستې دي.
سماجی محمد آصف نوم دی او زه د کینټ اوسېدونکی یم. دا مخامخ زموږ جیداد دی خوش وی کنه او چې کله نه دا کار شروع شوی دی زموږ کارونه بس ټپ شوی دی بیخي. دا موږ مارکیټ په کرایه باندې ورکړې موبایلونو والا لا او دا تقریبا شپږو کسان ته وتښتېدل د دغه د وجه نه.
دولت نومې دولت خان د بارګیټ اوسېدون کې يم او دا چې جوړ شي اوس ته تکلیف شته دی او بیا بعد کې موږ ته بار به انشاء الله چې خبي او اوس خو خامخا چې کم یو ځای جوړیږي دغه کېږي تکلیفات خو وي خو بیا بعد کې به موږ ته انشاء الله چې خو دغه وي. فی الحال روزار خو خامخا خراب دی ټولو خراب دی چې کم دینه دا چالو شوی په کم دي ختميږي ټولو باندې اثر پریوته دی.
راځي زما خو بشیر نوم دی د ساينس کالج علاقہ ده دی علاقې اوسیدونکي مدلته مشال کاله وشو او راځي دا چې کله دا کار شروع شوی نو ډېر خلک ډېر پریشان دي ډېر دکانداران دي چې هغه دکانونه پرې غوستل لاړل او چې کم دي هم کارداري دي او بس سوه کې وخت یې ریا او ان شاء الله دا چې جوړ شي نو زمونږ امید شته چې را موږ له به دینه پس پیدا ملو شي ان شاء الله.
لیو میلون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو پیښور کې درنګ سات له 2:30 بجې کېدونکې دي. انیسا اجمل سټوډیو ته راغلی او تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان د سکرو په قانونو کې 30 وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان مشال ریډیو ته ویلي چې له شانګله سره تعلق لرونکي دا وژل شوي کسان 13 شپه خاورو ته وسپارل شو. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په ناریوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د ده د نهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لري کړی دی، نو پکار ده چې ځان باندې لګېدلي تورونه په عدالت کې سپین کړي. پاکستانی چارواکي وایي له نن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي چې د مهم مقصد شاوخوا 3.8 ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. نن په پیښور کې د ترګرې ضد عدالت د اسمارانی قتل کیس اوریدنه کوي. اسما د ابتاباد میډیکل کالج زده کوونکی وه او د جنوري په 28 په کوهاټ کې وژل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. رپورټونه وایي داسې څرګندېږي چې په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکې ډلې حزب الله به د هېواد د عامو انتخاباتو په نتیجو کې بریا ترلاسه کړي. په لبنان کې پرون د عامو انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. ولادمیر پوتین نن د خپل شپږ کلنې نوې دورې لپاره د روس د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. پوتین نن په کرملین حال کې د روسیې پر آئینی دستاویزاتو باندې د ښي لاس اوچتولو سره سوګند پورته کړ.
د خبرونو لنډیز مو لانی سا اجمل نو اورید. اوس د تدوونیس پروګرامونه لرو. احمد شاه زمی درته ټولنه او سغدریزی خبرونه وړاندې کوي. دا غینه پس په بشیر غوخ تاسو ته د سولې په لور خبرونه وړاندې کړي. تاسو چرته زیمه او د غدوړ خبرونه یو په بل پسې وره.
ټولنه او سختریزی د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدي. په دې هیواد کې سختریزی ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. کسان په پاکستان کې د سختریزی ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار سوی. خو په روان خبرونه کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان ریاست د سختریزی پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ شو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامنځته شوی دی. یو شمېر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سختریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولی دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او ټولنپو ډاکټر پرویز هودبای وای چې د پاکستان بانی محمد علی جناح کڅ هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه تر مړینې وروسته په 1949 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې یې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل شول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
دا محمد علی جناح مړینی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړ شو او هغه اوس د آئین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړیو دوو کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډېر نه و خو د وخت په تېرېدو سره ډېرېدی. دې فرق کې زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستی. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځول وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل شو. د دې وروسته سخت رزي ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځولک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل شو. ریاست په ټولنه کې مهم رول لري او د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزي د یوې تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په هغه په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې ځکه چې د ټولو کې بره چې کومې فیصلې کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسیانو خلاف د جنگ لپاره کوم نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شو چې دایته دا ٹریننگ ورکړی شو یا یو نظریه دی ته اوخودلی شو بلکې هغه د لپاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په هغه باندې خرج شو د دې نظریه د فروغ لپاره. د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حوالی سره د مدد کولو لپاره نو دا ټول عوامل چې دي نو دا ریوزی شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لرنی تھی
کله چې د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کېدله نو د امریکا سی آی اے سعودي استخباراتو د پاکستان آی اس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته وده ورکړه. له دې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شوه او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود هغه هم وساتل شوې چې له کبله یې سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاءالحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکېل کړ او ځوانانو ته د سخت دریځۍ او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل دې جد جهد کې انوالو شو او بیا د هغې په نتیجه کې د ګډې دنیا نه نوجوانان راغلل او د هغوی فکر په پېښور کې او په نورو علاقو کې جوړېدل شروع شو. په فاټه په علاقو کې او د هغوی د تشدد تحریکات لکه څنګه به کلاشنکوف استعمال ہے څنګه به اسلحه استعمال ہے څنګه به میزایل استعمال ہے څنګه به خودکش جیکټ جوړ ہے او بیا به څنګه هغه خودکش جیکټ اخلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاټا کې په خور کې ضیاءالحق په قیادت کې ورکړ شو.
په کراچی کې مشت خبریال او شنونکو اویس توحید وای چې پر دې مهال ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه وتپل.
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
عرب ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالنا و تپلا چھ پر نتیجہ کی یہ سعودی عرب څخه پیسې راغلی او زرګونه مدرسې جوړې شوې. له خیبر تر بولانا او بیا له لارکانا څخه نیولې تر راول پنڈی پوری مدرسې جوړې شوې. بیا زده کوونکو ته وویل شو چې کدوې قران شریف په یاد زده کړي یا نظریه سر ته ورسوي نو وظیفه به ورکول کیږي. بیا موږ ولیدل چې کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دې هیواد اسلام پالنه وتپل.
د شننګ په اند کتن په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنول ورسته پیل سو. خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستانی ریاست یې تر شا ولاړو. شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدیځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ.
کله پاکستان پوج دا وکتل چې دا خو ډېره ښه تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړی په افغانستان کې نو هغه سبق یې په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړی دا استعمال کړو، نو دلته دهشتګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کېښودی شو. او زما د خپل کلي ایون یاد دی دار کلي په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې، د هغې دفتر به کولا وې، ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړ شم وګورم نو سره دې پس یو الته ناستیم، نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغه مبارکۍ له راشئ. هغه ګلیمرایسکۍ نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دهشتګردۍ ګلیمرایز کړه او هغه له رنگ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1902 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ، نو د پاکستان په پېښور ښار کې د نوي عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتو لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین رباني ولسمشر سو. بیا چې کله طالبان په 1904 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1906 کال کې پلازمینه کابل ونیوي، نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیواد و چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تور و. کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د الوتکو په واسطه بریدونه وسول، نو امریکا په غبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي. پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړ کې د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي.
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو، خو امریکا بیا هم مطمئنه نه او مغربي قوتونه او هغوی پرویز مشرف ته بالخصوص وایي چې تاسو ډبل رول ادا کوئ، لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو د ترهګرۍ مرستیال نه او په حقیقت کې تاسو د ترهګرۍ مرستیال یې. نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی، موږ ته پته نشته چې دننه څه روان دي، خو اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته، نو اخباري بیاناتونه موږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا ووی چې رجی د حقانی نیټورک چې کوم دی افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد د تحریک یو اهم غړی دی، حقانی نیٹورک مراکز سری دا پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام اسبق کے تن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ شروع پا حقانی نیٹورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان تتا ویل شل تیرا تاقو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی تیرا درے سارا وعدہ دا کڑے وال کے رتبا دا چکم افغانستان کے مسلح داشتگرد اور مداخلت کار دی د دې خلاف به کاروایی کې او پټل کې د دوی موجودګي دا ښیي دا کاروایی ډېره مؤثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډرون حمله وکړو.
د پاکستان پر ریاست اوس هم دا تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوری مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
خلک د پاکستان ریاست باندې د پاکستان په صحیح قوتونو باندې دغه توره لګوي، دغه الزام لګوي چې دا هم په دې کې مروس دي او هغه خپل د خارجه پالیسي ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړې ده.
په پاکستان کې د سخت دریځي او ترهګري د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوې، خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوې او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سخت دریځي ته په وده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سخت دریځي ته په وده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخت دریځي په راتلونکي خپرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
سولے پر لوگ
د افغانستان په غنو ولایتونو کې ولسی وګړو د مهال د سولې په نامه خیمه وهلې دي. دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچي چې د مذاکراتو لاره جګړه ختم کړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سولې زو هڅو غږیږو. زه بشیر غواکم، هر کله مکم
تقدیر کبھی ہم بس پخلا سے بدل پخل وطن پغی کی زندگی اور سکون غارو زندگی اور سکون غارو زندگی اور سکون غارو زندگی اور سکون غارو
اوریدن کو د 13 فروری په میش کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لس ورځنۍ ناسته وکړه. دوی د پاکستان له حکومت په خپل سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې. د منظور پښتین دا غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی. په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي. د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمه ودرول شوې. له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني. د هلمند د سولې پرلت پاړه د الیاس دایي څخه اورو.
د تیریش پیله ځای د خیمه پړی بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړي یو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحې دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړي له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سوله خلک دا په طبیعي ډول راوټو کېدل او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لوری چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروزي.
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوځې د تور ټانک په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمه ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي. د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج باخلي او به د جګړې ټول شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ له جګړې ستړي یو او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نوره سوله غواړو، ته سوله وکړه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت روستا په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لسی بم حمله هم وشو او احتجاج کوونکي یې ووژه، خو دغه پرلت کوونکي له خپل هوډه وانه وختل. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو زینو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبر لپاره د رضاکېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډرامه هم شوې ده. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتونو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوې.
پوښتنه مو دا ده چې د جنگ ټولې خواوې که هغه د خارجي ځواکونه دي، که هغه افغان دولت دی، که هغه طالبان دي، ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وژل نه د لاس واخلي.
موږ نه غواړو چې موږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. نو د ښکېلو خونه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پرلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه هم دغه ده چې نور د جنګ بس شي.
زموږ پیغام دغه دی چې په ښکېلو غاړو باندې مو غږ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده، چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وسولې ته ورسېږو.
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتونو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېږدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي.
ډېر کلونه پوره کېږي څوک له جنګ نه خلاصېږي، هېوادوال یو ځورېدلي، خدایه ته خو کراري کړې.
یو پوښتنه ده، یو سوال د امن کله راځي؟ زه به تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د صلحې او امن دي پر لټ د فایدو لپاره د ښار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې ځپلي جنګ ځپلي خوار افغان ولس ته هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
لیمو کی مو سرخی د پختنی غیرت پیدا ده کنن ده ک سبا ده د نن چغه شروع ده دا یې پیل دا ابتدا ده رښتینی ابتدا ده غلی متا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو د امن یو لښکر یو د امن یو لښکر یو
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه حکم خوشاله اوسئ.
بلکی گیتا وان زمادے خڑس مکاشی نسمان زمان سواد پانچ وڑا وزیرستان زمان سواد پانچ وڑا وزیرستان زمان بیان یا زمان بیان زمان پاٹ کون زندان منم
نئے منم نئے منم
نور کل جبر پخپل دان منم
نئے منم نئے منم
دا بغاوت کو اس ایمان زمان دے